بلی فرشته جان تاسو ستړي مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه واورئ. دغه راز به د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم مطالب درته خپاره کړو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغو ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه 9 بندیان او 10 وګړي وژلې دي. د کویت یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. عراق او سعودي عربستان خپله ځمکنۍ پوله تر 10 کلونو وروسته بیرته پرانستله. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې هغه ادعاوې چې دغو ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه 9 بندیان او 10 وګړي وژلي ثابتوي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنځشنبه د دغه څېړنې د راپور تر خپرېدو مخکې د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان خلکو بخښنه غوښتې ده. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پیښې څېړل شوې او له 400 زیاتو شهیدانو سره خبرې شوې دي. د دغه څېړنې موندنې ښیي چې استرالیي ځواکونو په افغانستان کې چې ډېری په روزګان ولایت کې مېشتو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کمبل اپا کامبیرا کې خبرلان ته وویل چې د 15 استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د 9 کسانو د وژلو د ادعاو په اړه د 3 پیښو په څېړنه کې کره شواهد ترلاسه شوي دي. د هغه په وینا د دغو 15 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پوځ کې خدمت کوي. د یو بل خبر لمخې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیر ورځ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو د جنګي جرمونو پر اداو خبرې وکړې. جمهوری ریاست تیر ماخام په یو اعلامیه کې وویل موریسن په افغانستان کې د یو شمېر استرالیي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره کړي او عدالت به تامین شي. د استرالیا صدر اعظم لکتر لګه د خپلو 10 سرتیرو په اړه چې 15 لا هم په پوځ کې دنده لري د تحقیقاتو امر صدر کړی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو پر امریکا د 2001 کال تر روسي بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. ډیری دغه ځواکونه هم د افغانستان په اروزګان ولایت کې دیره وو. د کویت یو شمېر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. دغو عالمانو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. وسلوالو طالبانو که څه هم د فبروري په 9 په قطر کې له واشنگتن سره موافقه لاسلیک کړي، خو بیا هم په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي درولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلامیې د هرکلي تر څنګ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سوله غوښتونکی اقدام د افغانانو او افغان حکومت د سوله ییز لیدلوري ملاتړ څرګندوي. دوی اونۍ مخکې د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو یوه حمله په شا تنبول شوې او 2 طالبان وژل شوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لواء قومندان ډګروال سید بابا منصوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په پرسونل باندې په شاجوي کې دشمن وختل چې حمله وکړي. خوشبختانه زمونږ پرسونل په وخت زمانه باندې دوی حمله ته ځواب ورکړ. په دغه نتیجه کې یو کس اسیر لري، دوه کس مړ لري چې ساحه کې پاتې، دریم زخمیان دي.
وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نخښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی لخوا کنټرولېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر ایران د تر ټولو زیات فشار راوستو تازه بیلګه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری دورې په وروستیو دوه میاشتو کې لګوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د امریکا خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر هغه څه چې د خامنئی د ملاتړ کلیدي شبکه بل شوي لګول شوي دي. دغه وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنئی یې کنټرولوي لس کسان او پنځلس اړوند بنسټونه یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکنۍ پوله تر دیرشو کلونو وروسته بیرته پرانستله. د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو پرون چهارشنبې پر پوله د دروازې د پرانستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا پوله په داسې حال کې پرانستل شو چې په تجارتي مالونو ډکې لارۍ له پولې واوښتې. په 1990 میلادي کال کې پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې وه او دا پوله تړل شوې وه. خو د عراق اوسنی صدر اعظم مصطفی آل کاظمي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لري، ځکه د دواړو هیوادونو سوداګري اړیکې په غوړېدو دي. د آزاد اروپا او ازادي راډیو د بلاروس څنګه یو خبريال چې الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرو پر مهال په منسک نیول شوی او په لس ورځني بند محکوم شوی دی. دا موضوع د دې خبريال د کورنۍ غړو رابرسېره کړی دی. ایهار کارني د هغو 1200 کسانو په ډله کې و چې تیر یکشن به د نومبر 15 په بلاروس کې د مظاهرو په مهال نیول شوی او هغه وخت په پلازمینه منسک او نورو خاورونو کې د نیول شوو کسانو په ډله کې د کارني په ګډون لږ تر لږه 13 خبر اعلان شامل و. په بلاروس کې د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې په ټول منسک او په یو شمېر نورو خاورونو کې مظاهرې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا وزین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې بوواري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکز وي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت په لیدنه کې د سیمه ایز همکاري د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
کابل ته د عمران خان در سفر مخکې پرون په پکتیکا کې ګڼ شمېر کسانو د هغه پر دې سفر د اعتراض لپاره لاریون وکړ.
چې د افغانستان هیواد نور لتان ستړی دی، د غښتا پالیسي د نوره بدله کړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې باوري چې بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد یو اغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندۍ شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیزې خبرونې لرو.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د امیرشلی خان له دورې نشو.
په دې اړه به د ژوند په شیبو ونیزې خبرونه کې واوري چې له بلې د اساسي بشري حقوقو له ونیزې خبرونه سره یو زیات خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکز وي. عمران خان نن د پاکستان د یو حکومتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته زیاو دي. ولسمشر اشرف غني تر څنګ بل نور افغان چارواکو سره وګوري. دا به لکه چې عمران خان په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړې افغانستان ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا او نور مسایلو ورټولې وي. پاکستانی رسنۍ وایي د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان چې د یو دولتي هیئت مشري کوي د افغان حکومت په بلنه نن پنځشنبه کابل ته ځي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل
د دوړو هیوادونو مناسبات په د دوړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي. د افغانستان بهرنی سیاست سوداګری زوړیکو پراختیا او د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په لیدنه کې د سیمه ایز همکاري د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي، چې له مرکزی اسیا سره د جنوبی اسیا د نښتولو په برخه کې په افغانستان کې شتون لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست بل ویان صدیق صدیقی ویلی چې د پاکستان او افغانستان د رهبرانو په بحثونو کې به د افغانستان د سولې پر موضوع هم تمرکز وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لړم یا قره پر پنځمه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ یوې غونډې ته ویلي وو پاکستان اندېښمن دی چې هندوستان شایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي، هغه ادعا چې افغان او هندي چارواکو رد کړې ده. افغانستان چې هڅه کوي د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا له مرکزي آسیا او اروپا سره ونښلوي، غواړي په سوداګرۍ کې پر پاکستان خپله اتکا کمه کړي. د بلومبرګ خبرونې په حواله افغانستان ته د پاکستاني مالونو صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% راکم شوي دي. د پاکستان یو هیئت له وړاندې کابل ته رسېدلی او وړم ورځې له افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر د مخه پرون د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو شمېر کسانو د دغه سفر پر سر د اعتراض لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره د اخلاصه ګامونه واخلي. نور حالی د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احسان آرین راپور کې.
دا شوارونه د هغلسګونه پکتیکاوالو دي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په خبرګون کې په پکتیکا ولایت کې لاریون وکړ. دوی وایي پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او ترڅو چې دا هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي ورته سفرونه یې کوم درد نشي دوا کولی. د لاریون یو ګډونوال تاج محمد اورګونی وایي
د دوستی ټکی کوي نو بیا هغه دوستی را سره وپاله، کم چې زمونږ حق حقوق دي. نور له عمران خان څخه غوښتنه دا کوو چې دغه د افغانستان ته راځي، زمونږ دغه پیغام واوره، خپل دولت ته دا پیغام ورسوه چې د افغانستان هیواد نور له تانه ستړی دی، دغه شته پالیسی دی نوره بدله کا.
د دلاریون یو بل ګډونوال غلام محمد وطنمل وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او افغان وژنې وښودله چې لا هم پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او اهدافو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون نه دی راوستی.
څو ورځې مخکې تاسو ولیدل وسلوالو مخالفینو په هلمند باندې د هلمند په ځینو ولسوالیو باندې پراخ بریدونه وکړل. په دې بریدونه کې وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته چې په دې کې د پاکستان د پوځ جنرالان پوځیان هم شامل وو. د عمران خان د ولسونو غوښتنه دغه نه ده چې یوازې راشي سفر نمایشي وي، زموږ غوښتنه ده چې د دهشت د جنګ د بربادۍ له پالیسۍ لاس واخلي، په افغانستان کې داسې پالیسي غوره کړي تر څو افغانان افغانستان سولې ته ورسیږي، امن ته ورسیږي.
که څه هم پاکستان په وار وار ویلي چې له افغانستان سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو نه یوازې عامو خلکو بلکې افغان دولت هم له دې وړاندې په ځلونو د پاکستان په حکومت ورته نیوکې کړي دي. خو تازه د پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه په یوه ورځني سفر کابل ته راځي او نوموړی به د افغان سولې، سوداګرۍ او د سیمې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا له افغان لوري سره خبرې وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مزدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن دی ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې کوو. د ځواکونو وتل به په افغانستان کې پر روانه جګړې او د سولې پر روانو هڅو څه ډول اغیز وکړي؟ د امریکا دفاع وزارت سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د تیری سیشن بی پور اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې بل افغانستان خپل 2000 سرتیری وباسي. د افغانستان حکومت هم په غبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا امنیتي وضعیت ډیر اغیز ونکړي او ډیر بدلون به رانشي. پر دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي چارو له کارپو شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده. آغلی بارکزی د مرکې په پیل کې وایي
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری دنه په افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون و بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماتیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسېدل. زه فکر کوم د دغه بزرګو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیولې بیا تر نور مسایلو پرې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې تر څنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که یې مشخص کړي چې عواقب به یې څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د تروریستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تمه او توقع یې کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم اوس په دوحې کې روان دي پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسو سره د سولې پروسه نور نه غواړم ونوم. د سولې پروژه تروسه پوری هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تیر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تروسه پوری چې لاین حل ده تر دې وروسته به هم کوم دغه خیر مخته به روان وي. وخت به تیریږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت د لاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د لپاره پلاکان بل نظر لري. کچېری جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودله او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو، دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلله او مجاهدین سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان د لپاره بلکې سیمې د لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل سي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیرته د هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي، هغه ستر هیوادونه دي چې خپل پالیسی او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره کړو.
د سیاسي چارو کارپوه شکریا مبارک زیوه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیز په باب خپل نظر سره شریکاوه.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نن د نومبر 19 د فلسفه او د تشنابونو نړیوال ورځ د پر دوړو موضوعاتو راپورنه لرو. خو لومړی یو بل موضوع، بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد واغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندې شوې. په نړۍ کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اختشو کسانو شمیر تر 55 میلیون او اټوله کو اوخته دی. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر وایي د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي پر ضد دوی د واکسین د ازموینې ورستی پړاوونه جوتوي چې دغه واکسین خلک له کورونا وایرس نه په سلو کې 95 خوندي کوي. دغه شرکت په خبره داسې ښکاري چې دغه واکسین کولی سي پوخ عمره کسان هم چې په کورونا وایرس اخته دي او د مرګ له خطر سره ډیر مخامخ دي خوندي کړي. اوس بازار ته دغه تازه جوړ شوي واکسین د وړاندې کولو هڅې ګړندې شوي دي. دغه واکسین د نهایي ارزونې په اړه معلومات په داسې حال کې خبریږي چې یو اونۍ مخکې په لومړنیو ازموینو کې معلومه شوه چې دغه واکسین په سلو کې 90 مؤثر دی. د امریکا د درمل جوړولو یو بل شرکت مودرنا هم تیره دوشنبه د خپل جوړ شوي واکسین په اړه لومړني معلومات خپاره کړي و چې د هغه مؤثریت هم تر 90% زیات شول سوی و. د واکسینونو د جوړولو هڅې په داسې حال کې چټکې سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپا په لویه وچه کې د سختو لګول سویو محدودیتونو له کبله تیره اونۍ په تیرو درو میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر یو څه کم و، خو په دې وایرس د مړو کسانو شمیر هغسې زیات ښکاري. لګول سویو محدودیتونو په ځینو هیوادونو کې د خلکو غوسه پارولې ده. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون په زرګونو کسان په احتجاجي ډول له ماسکونو پرته لارو سړکونو ته راووتل او له پولیسو سره چې پر دوی وبشیندلې لاس او ګریوان سول. که څه هم په جرمنی کې ډیر کسان د لګول سویو محدودیتونو ملاتړ کوي، خو لږ شمیر خلک چې دا محدودیتونه غیر قانوني او د ځان په زیان بولي په منظم ډول په اعتراضونو لاس پورې کوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 55 میلیونو او اتو لکو اوښتی او له دې جملې تر 90 میلیونو ډیر کسان روغ سوي دي. په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په نړۍ کې د مړو شمیر تر 1 میلیون او 4 لکو اوښتی دی.
یو شی چې د پیړیو په پوړیو کې ژور تفکر او انتقادي تفکر ژوندی ساتلی فلسفه ده چې آن د نن ورځې د مهمو ننګونو لکه سولې، مهاجرت او نور ځوابونه هم موندلی شي. ویل کېږي د فلسفې عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایښت عمر دی، خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. له دې سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلي موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت سروان ترتیب کړی او ریدل به د فلسفي په پیژندلو کې سره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخت پوښتنه دا ده چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهې ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. د دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه و پوښتل شول آیا ته پوهې؟ د په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنا چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده، او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساینس دې پوښتنو ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنو ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږیدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کېدای شي چې یو شی وي او علت ونه لري؟ موږ نړۍ واقعیت ګڼو، خو واقعیت څه معنا لري؟ د انسان تقدیر د ده په لاس کې دی که له بهره ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویده یو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله غضنفر وایي فلسفه د بشر د معرفت یوه څانګه ده چې د تفکر او استدلال له لارې د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساینس او هنر د معرفت نورې مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دي. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفي معرفت په استدلال.
هنر کتر ډیر هدا د انسان احساس بیانوي، ساینس کتر ډیر هدا د تجربه په بنیاد باندې یو حقیقت ترسیږي، فلسفه د تعقل لري ځینی کلی حقایق بیانوي. له کلی حقایقونو مطلب دا دی چې دا څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وا او که اول یو شعور، دا د تجربې له لارې موږ د حقیقت ته نسو رسیدای، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلای، تجربه کولای نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسیږي. په دې حساب دا هم ویلای سو چې په فلسفه کې استدلال ډیر بنیادی ټکی دی. فیلسوفان یا خپل نوی استدلالونه جوړوي، نوی دلایل جوړوي د یو موضوع په باره کې، او یا د نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه په غو نقد کوي.
غضنفر هم داراز وایي فلسفه په خپله بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډیره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یوه علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پیژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 15 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا څه ده؟ افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسني وخت کې ټولنې بیلابیلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي، او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي، او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بیلابیلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق لاره د بحث ته زمينه مساعدول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډیر مهم رول لوبي او اجازه ورکړي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضي مسائل چې دوی ته د تقدس تر حده پورې تلقین شوی دي چې باید هغه تقدس ورته من قائل اوسېږو، د هغو د ننګولو لپاره زمينه مساعده وي.
خو د استاد نجیب منل په باور فلسفه ته لدې کبل هم اړتیا ده چې انسان لدې طریقې ځان پیژندلی شي، او په شرق کې فلسفه د خدای پیژندنې یو لار هم ده. د زیاتوي
انسان د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپل چاپیریال د پیژندلو لپاره، د خپل مکلفیتونو د پیژندلو لپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې د اصول انسانانو ته ورسته کی.
تر سقراط وړاندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي، خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفې پلرونه ګڼل کیږي، حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپل سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفې په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت همره پوهېدا ده چې انسان ته ممکنه ده.
د فلسفې د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د فلسفې په اړه نور معلومات ترلاسه کړل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به دغه راز د تشنابونو په باب هم واوري چې نړۍ نن نړیواله ورځ ده. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې هغه ادعاوې چې دغو ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه نون نه دېرش بندیان او لسی وګړي وژلي ثابتوي. دغه راز د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د جنګي جرمونو پر اداو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست له خوا په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې سکاټ موریسن په افغانستان کې د یو شمیر استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشینی څرګندونو تر څنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. د کویت یو شمیر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. دغو دینی عالمانو پرون په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهای لخوا کنټرولیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنهای کنټرولوي لس کسان او پنځلس اړوند بنسټونه یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپله ځمکنۍ پوله تر دیرشو کلونو وروسته بیرته پرانستله. په 1990 کال پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې وه او دا پوله تړل شوې وه. ازادي رادیو اوري د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو دوه اونیزه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې به تشنابونو په باب واوري چې نن نړیواله ورځ ده. تشنابونه د انسانانو له اساسي ضرورتونو بلل کېږي. په تېره بیا په عامه ځایونو کې موجودیت ډېر اړین دی، خو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې خلک په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل سیند یوه ښکاره بېلګه ده چې خلک هلته څه کوي. رحمت الله افغان ته به غوږ شو.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس منځلو په ګډون د لازم او مناسب روغتیايي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړي او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکی ډیر په ښار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري، هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانه ما این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیوازی کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکدیگی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په سلو کې دیار لسلنه خلک لاس منځلو ته لاسرسی نه لري او په آزاد فضا کې رفع حاجت کوي. د دغه وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وایي
په صورت عمومي در تمام جهان 2.4 بلیون نفر
په ټولیز ډول په ټول نړۍ کې 2.4 بلیونه کسان حفظ الصحې ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیونه کسان په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 40% خلک خوندي تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 10% افغانان په آزاد فضا کې رفع حاجت کوي.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویاند سمیره رسا وایي چې کابل ښاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 20 تشنابونه لرو. څو ښاریان ورنه استفاده وکړي، خو له بده مرغه د کابل ښاریانو نه همکاري د دې سبب شوې چې له تشنابونو ښه استفاده ونه شي.
له بلې خوا د سیمه ییزو ارګانونو تخنیکي رئیس محرم سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه د تشنابونو نشتون اوس هم یوه لویه ستونزه ده. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د تشنابونو په جوړېدلو سره دا ستونزه هواره سي.
خوشبختانه ډېر حده پورې په دغه بخش کې کار شوی دی، یو څه بهبود راغلی، ولې اوس هم دغه کفایت نه کوي. موږ ضرورت لرو چې په حد اقل په غټو ښارو کې 10 یا 15 یونټه د تشنابو موږ ولرو د ښارو د نفوس په اساس باندې.
که څه هم په کابل ښار کې د تشنابونو نشتون نارینه وو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده، خو د خلکو په باور د سنتي ټولنې او حاکم فرهنګ له مخې په دې برخه کې د ښځو ستونزو ته پام نه دی سوی. دغه ستونزه چې د ښځو په باور باید ژر هواره سي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خرغلا سویو که پایلې له دې څخه وکړو چې دولت د بشری حقونو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی، او دولت په کله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباع و ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغه سه پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباع هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې آلته ذکر سوی دی، ولی دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې 4 دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت و تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکړي، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دې ته متوجه سي دغه بوت کې یا په دغه اړخ کې ستا دغه د زوف نقاط دي. درېم موضوع د مظاهره ده چې موږ او تاسې په ګورو چې کله مدني ټولنه راجیږي خپل حق غواړي، خپل مسلم حق غواړي، دا حق حقوق وي او یا د مظالمو په مقابل کې راجیږي، لکه ګرانی، لکه بیعدالتي، لکه یو زورواک جگیگی پا یو د چا زوی وزنی، د یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا د چا زمک غصب کیگی، دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غگ جگیگی، دغا غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی چې دولت باید د بشری حقونو په رعایت کې کوشش وکړي، تلاش وکړي او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شو دې ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی؟
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، له اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر شوي دي. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومینو ته راسو، مونږ قانون د اجرات جزایی لرو او همدغسې کود جزا په قانون کې جرم په ګوته شوي دي، هغه ته مجازات تعین شوي دي. او همدغسې د بشري حقونه لکه د اطفال و حقوق او دغسې هغه خشونت موارد چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته شوي دي. د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص و د دې پوښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دي او توشی سوی دي او په رسمی جریده کې فرزن دا قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دي، نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارګانونه مکلف دي چې کله توران کس نیسی هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس به نیسی، او داسې نسی چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا آزادي سلب کی او برات زمه حالت دی اصلی دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون امنیتي ارګانون هغه تورن او یا مزنون وګڼي، په دې حال کې چې دغه په جرم متوسل شوی نه، هغه اصلی حالت دی چې دغه بری و زمه حالت دی باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسی. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي، عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدید چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکوي او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کم شي باندې ادا کوي باید هغه پولیس ثابته کی واضح کی او بغه په رابطه پولیس کافی معلومات ولري. ساراندوال کوای چې دغه مدارکو دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپل مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو تورن په حق باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا هغه په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو، خپل آزاد نظریات وړاندې کی. د دې د اجرا له خاطر اول خو مدني ټولنې دي چې مدني ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي، دغوی غږ دغوی نظریات محدود نسي، دغوی مسؤلین تهدید نسي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله دی وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي. دغه کاس کوي چې د خپل اسناد او شواهد سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي، او د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دند او مکلفیت دی چې ترغو د بشري حقونو د اعاده له خاطره د دولت سره په پیګیری کې د دولت سره د شخص د حقونو پر رعایت سره همکاري وکړي، او دولت نه تقاضا او خواست ده کی چې بشری حقونو ته ژمن سي او د هر چا حق په حقدار ته ورکړل سي. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه دویستمه ماده ده چې هیڅ نوعه باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې، په هر اړخ کې، که هغه اجتماعي حق وي، که هغه اقتصادي هغه وي، داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ، د دې ملت شتمنۍ، وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون د پرسپال د بیرون بازارو کې سودا کیږي، یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دی چې د دې پیسې، د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب، د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې، چې موږ د هغې حمایه هم نه کو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کړي، مصلحتو ته ونه ګوري، او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډه وي په ډیر ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا په هیګی چې په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نشو.
اوسنۍ حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدی فرهنگی مسائل مطرح کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ورسپانو او جریدو تاریخ ته تم کیګو، بیا یې ارزښت څېړو. زه وګما جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره اوسئ.
قدر من دوستانو، د روایت لمخې د لومړي ځل لپاره نشریات د امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شیر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بیلابیل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول. نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېرعلي خان له دورې نه شوي. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د 1300 شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د اخبار د نشریدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼه یې نشر شو او نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ. د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو. په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعی عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعی سیهیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړه. آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بند شي.
دغونه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سراج الاخبار افغانستان په نامه باندې کومه خبرونه راوویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې هم یوه ګڼه نشر کیږي، په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته افغانستان حکومت ته شکایت کوي او بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د چې علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و، نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی دا ورځپاڼه تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخ کې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خبرونه برطانی حکومت بند کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا وکړه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره به دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي. خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي دغه د لیکنې سبکې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1403 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا دروشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډیر ارزښت ورکول په خپله نشریې ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کیږي. څه وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتوري په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسي په لسیزو کې د ورځپانو او جریدو لیکلو ته زمينه ډیره برابره شوه، نو ځکه خو یې شمیر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داوود خان په وخت کې بیا ورځپانو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ساور دی ومنټي کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومنده. دغه وخت هغه مهم ورځپانې د ساور انقلاب پیام او حقیقت انقلاب ساوروي. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپانو پرمختګ وکړ، خو دومره وو چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې. د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپانو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپانې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بل معنی ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهم ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. د جمهوری ریاست فرهنګي مشاور زرین انزور وایي چې د خپل د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د غو لیکوالانو نمونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډیره پخوانی ورځپاڼه ده، البته ول جریده وایي، یعنی په هفته کې یو ځل په دوشنبه خبرېدل د پښتو ټولنې د خوان. وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوه، بیا د ورځپاڼې په توګه نه هر ورځ خبرېدل پرونه تر نن پورې دوام کړی دی. زغه وخت چې د جرنالیزم محصولم زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خبرې شوې دي. په کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنۍ هم مسؤلینو نو او هم د لیکوالو نه. دغه غزه محمد ارسلان سلیمی، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خبرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمیر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهبا سره مرکه کړې. په پیل کې یې ورنه پوښتلې چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منځل شو. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د رادیو افغانستان د خبرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله، په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هیواد وه، په پېښور کې هیواد وه.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې عمله لر او بر د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې وه، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بله، که درته وایي چې له پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپریږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوي قانون له عمل کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډېر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیات نشریه په مرکز او ولایاتو کې خبريږي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.